د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په ټکنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 هم اوریدل شي. وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان له لوی درسي سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته د صادراتي برق حجم زیات کړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر د ټاپي د پروژې د امنیت په اړه د هلمند له خلکو سره خبرې کوي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړې ده چې د سوریې په ځینې سیمو کې د جګړې شدت د دې هیواد د سولې امکانات له خطر سره مخامخ کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته د صادراتي برق حجم زیات کړي. اوس مهال تاجکستان افغانستان ته 100 میگاواټ برق ورکوي. د تاجکستان د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې افغان چارواکو د تاجکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برق د صادراتي برق حجم دی له 100 میگاواټو یو نیم سل او حتی 180 میگاواټو ته زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې مودې راهیسې د کابل ښار په ګډون د افغانستان په زیاتو سیمو کې د برق د نشټوالي لامل خلک کړیږي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر لا ترکمنستانه تر هند د طبي غاز د نلیکي د پروژې ټاپي د امنیت پړه د هلمند د خلکو لاستازو دینی علمانو او قومي مشرانو سره خبري کوي. د دې نلیکي زیاته برخه په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبري اعلان ته وویل چې امنیت د دغه پروژې لپاره یو ستر ستونزه ده، خو ده وویل چې له خلکو سره به په ګډه حل کړي.
د ټاپي عملیات نیول کېدای شي.
سونځه خو واخن سونځه دا او مشکل دی، خند کېدای شي، خو خندونه به دولت پام کوي او له ګوډیانو سره د تفاهم د لارې به ان شاء الله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر همدار ازویل چې د هلمند په دوو ولسوالیو د شو او بارامچا کې د یو شمېر پاکستانی عسکرو د فعالیت او په دې ولسوالیو کې د تاسیساتو د جوړولو په اړه د هغوی د کار پر څرنګوالي به هم له ولسی خلکو سره خبري وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او 9 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات کړي او دا 2 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په غزنی کې دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې سوي چې د تیرې شنبې په ورځ د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې د سر صلیب د نړیوالې ټولنې 15 افغان کارکونکي وتښتول سول. د غزنی امنیت قمندانۍ ازادي رادیو ته وویل چې کدوې ته مسولیت وسپارل سي د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره به پوځي عملیات عملیاتو ته تیار دي. د سره صلیب د دغو کارکونکو برخلیک لا نه دی څرګند او چای د تشتولو مسولیت هم نه دی اخیستی. په بغلان کې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د حقیار په نوم د وسلوالو یو مشر زخمی شوی دی. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دې ولایت په دهنای غوري ولسوالۍ کې هم پراخ پوځي عملیات روان دي. په دې ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی رئیس محمد قدم شاه په کندوز کې له خبريالانو سره پرون په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د عملیاتو د پیل لپاره کشفي عملیات بشپړ شوي دي او ډیر ژر به په پروسس دوی خپل پوځي عملیات پیل کړي. کندوز ته د کورنیو چارو او دفاع وزارت للی لوړ رتبه پلاوی پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ولایت د وسلوالو طالبانو له تهدید خلاص کړي. د کندوز خلک وایي چې په کلیو او ولسوالیو کې ښوونځي بندي، برق نسته او په ښار کې هم کارونه تر ډیره حده په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19 حوزه کې 3 تنه چې تروریستي ډلو ته وسلې او مهمات لږدول نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه چې نن خپره سوې وایي دا کسان ملک الدین چې د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سید محمد غلام د بګرام ولسوالۍ او سید فهیم د کابل اوسیدونکي دي. له دې کسانو سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوې دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتل یې چې د تروریستي حملو لپاره ننګرهار ته ولاړ شي.
آزادي
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړی چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پایل هڅې لګواښ سره مخامخ کوي. بان کی مون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د زیاتې قوې استعمال په سوریه کې د بحران د سولې د حل لپاره هڅې تر تهدید لاندې کړې دي. که هم د مونشن په وروستي نړیوال امنیتي کنفرانس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په وینا د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسیه الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخنیوی کړی دی. پاین حال کې د ملګرو ملتونو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن دی مستوره هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې لښ تر لږه د رواني میاشتې فبروري تر 15 بیا پیل شي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالد ترامپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر مسیحي نشي ګڼل کېدلی. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایتالیا ته د ستنیدو پر مهال خبریالان ته وویل چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د فکر نه کوي چې د عیسویت له اساساتو سره اړخ لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو خبرې کوي او د پلونو د جوړولو د پر ځای د دیوالونو پر اوچتولو خبرې کوي عیسوی نه دی. ډونالډ ترامپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یوه مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یوه وګړي پر عقیده داسې پوښتنه راپورته کړي او دا سپکاوی ګڼي. په روسیه کې د ګرځنده ټلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی مسؤلینو ویلي چې د امریکا او د هالند د پلټونکو یوې ګډې ډلې ته به چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو مسأله سپینه کړه $15 million ورکړي. دې کمپنۍ پرون دا خبر اعلان کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کام منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی و. دا په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د نړیوالو مخابراتي شرکتونو لخوا د رشوت ورکولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو په اړه د نړیوالو پلټونو یوه ډېره مهمه پیښه ده. د امریکا عدلي وزارت پرون وویل چې ویمپل کام شرکت د 2012 کلونو ترمنځ $114 million د ازبکستان یو چارواکي ته ورکړی و. د امریکا د عدلي وزارت په اعلان کې د دې ازبک چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د محکمې اسناد، قانوني یادښتونه او هغه معلومات چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي څرګندوي چې دا پیسې شاید د ازبکستان د ولسمشر لور ګلناره کریموا ترلاسه کړی وي. او د اوکراین ولسمشر نن پر ټویټر باندې اعلان وکړ چې د دې هیواد لوی څارنوال استعفا کړې ده. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر پاڼه لیکل سوي دي چې د څارنوال د استعفا لیک دوی ته ورسېدلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان او د پاکستان د لوی درستیز د خبرو له جزئیاتو خبرو چې د سولې پر بهیر او امنیتي وضعیت شخیدلې دي. د امنیتي وضعیت په خاطر د کندز اوسیدونکو شکایت لري.
کندوز حالات هغه د پخوا په څیر دي. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هلمند ته تللی.
ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې يم له مشرانو سره، له سپینګرو سره، له ځوانانو سره به بیل بیل لیدنه ولرم.
پښتو په ګوګل ژباړه کې ورزیات شوه.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وی اکیډمۍ وی چې هغه دا کار کوي. خدای خطر زمونږ د طلب ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار دی.
د کرکټ داسې لوبه پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شخیدلی.
د هرخې د تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده ان شاء الله الرحمن صدغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دې فضلېږي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو په کیسه تاسو په شخصي چې پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان چې کاری موده په ختمه دوه د پاکستان له لوی درستی سره په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبري کړې دي. جنرال جان کیمپل پاینه حال کې د امنیتي وضعیت په باب شخیدلې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سیشن بی پورس په کابل کې جوړه شي. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې څو ورځې وروسته یې کاري موده پای ته رسیږي، د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې پر رواني پروسې خبرې وکړې. دواړو مشرانو په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې سره کتلې دي. دوی په خپلو کې د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې پاکستان ته د جنرال جان کیمبل د یو ورځني سفر پر مهال سی بي دي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا کتنه په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې جوړې شوې او په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې پر نقشه خبرې او بحثونه سوي دي. ټاکل شوی د دوشنبې پورې څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. که څه هم په تیرو دریو غونډو کې د وسلوالو طالبانو کوم استازي برخه نه درلوده، خو د څلورو هیوادونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو پر امکاناتو او لارو چارو بحث کړی دی. راپورونه وایي چې په تیره څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د نقشې پر سر ځینې اختلافات ولړ سوي دي. څومره ممکنه ده چې افغان حکومت او دولت ضد وسلوال په خپلو کې د سولې خبرو ته کښېني؟ دغه پوښتنه د ازادي راډیو مشال څنګ د کابل لپاره د پاکستان له پخواني سفیر ایاز وزیر نه کړې ده.
چین او د امریکای هیاتونه خو ظاهره خبره ده، ابزار ورغونډه سټیټس یې افیسیلیټیټر دی چې څه کومه کیږي هغه نور کنډیشن نشته. خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي، د هغې ترتیب دې څه وي. خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فروری په اخیس باندې، نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او سره متفق وي، او دا د دوی د کابل غونډه د طالبانو او د افغان حکومت د کیناستو سبب وګرځي.
له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغه ډله د خپل منځي اختلافاتو له کبله پر څو برخو ویشل شوې او سیالې ډلې په خپلو کې په جګړه هم اوښتې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر اعلان سو، د سولې پیل شوې هڅې ټکنې شوې. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په پام کې درلودل چې دویم وار لپاره د پاکستان په مرګ کې سره وګوري. وسلوالو طالبانو په جنوري میاشت کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو ځینو شرایطو ټینګار وکړ. په هغه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د لری کېدو، د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د پرسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده.
د صالح محمد صالح پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې پر روانو حالو ځلو خبرې کړې دي. همدارنګه جنرال کیمپل د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه له جنرال راحیل شریف سره شخېدلې دي. د افغانستان دننه بیا د امنیت د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو شمېر جګپوړي چارواکي کندوز ته تللي دي. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کورونوی چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست معاون لیو شمیر پوزي چارواکو سره کندوز ولایت سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت څخه همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزتامو څخه له نږدې لیدن او څارنه وکړي. د کورونوی چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي د وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتو والی لري چې د دښمن ورانکار پلانونه شند کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي. دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیوي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز
کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. د ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي،
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړ پوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزي حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلېږي. خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د ترانزیټي موافقې په تخنیکي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په دې خبرې وشوې چې د افغانستان او پاکستان لارې د دوو هیوادونو تر کومو سیمو پورې تللی شي. د سوداګرۍ وزارت ویان دا خبره رد کړه چې ګنې افغانستان له هند او د جنوبي آسیا له نورو هیوادونو سره د پاکستان له لارې د ترانزیټ له غوښتنې تیر شوی دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستانی رسنیو هغه اداره تر چې ګنې افغانستان د واګې بندر لاري له هند او د جنوبي آسیا له نورو هیوادونو سره د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د اپتا پشپژمه تخنیکی غونډه یا اپتیکا کې چې د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې وشوه، افغان پلاوی له پاکستاني لوري سره په اپتا موافقه کې د یو شمېر بدلونونو، له پاکستان سره د افغانستان د ترانسپورتي تفاهم او په اپتا تړون کې له نړیوالو معیارونو سره سم د بدلون راوستلو په اړه موافقه وکړه. د دا خبره چې افغانستان د پاکستان له لارې د واګې او اتاري بندرونو لاري له هند سره د راکړې ورکړې د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی رد کړه. وی ویل:
ما میخوایم که از طریق بندر واګې اتاری
موږ غواړو چې د واګې اتاري بندر له لارې د جنوبي آسیا هیوادونو ته چې پنځه هیوادونه دي واردات او صادرات ولرو. خو د اپتیکا په وروستۍ غونډه کې په دې موضوع بحث نه دی شوی. د پاکستان دی نیوز ورسپانې نن د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت په قول ویلي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو په منځګړتوب کابل له اسلام آباد سره موافقه وکړه چې د واګې بندر له لارې هند ته د رسیدو له غوښتنې تیریږي. د نیوز وایي چې له دې لویې غوښتنې څخه د تیریدو په بدل کې اسلام آباد او کابل موافقه وکړه چې پاکستان به د افغانستان لارې پرېږدي چې د واګې تر بندره لاړ شي، او افغانستان به هم ورته شمېر پاکستانی لارې پرېږدي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو تر پولې پورې لاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي هم تاییدوي چې دواړو خواوو سلا کړې چې باید دوه هیوادونه په خپل منځ کې ترانسپورتي موافقه ولري، ځکه چې دا نوه څرګنده چې د افغانستان لارې د پاکستان تر کومې سیمې پورې مال وړلی شي. دغه راز په افغانستان کې د پاکستاني لاریو لپاره حدود نه و ټاکل شوي. د ښاغلي قوقندي په وینا د ترانسپورتي موافقې له مخې به دا مسأله روښانه شي.
مساوده
تفاهم نامه را
تا یک ماه دیگر پاکستان
به طرف
افغانستان روان
میکنند. د دې موافقه مساوده به پاکستان په یو میاشت کې افغانستان ته راولیږي. ل رالی جلو او زموږ د نظرونو ل وړاندې کېدو وروسته به په راتلونکو غونډو کې بحث پرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت موافقه یا اپتا په 2013 میلادي کال لاسلیک شوې وه، او له 15 کلونو وروسته پرې بیا خبرې وشوې. پاکستان غواړي چې په دې موافقه کې تاجکستان هم شریک شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د یو شمېر پاکستاني رسنیو دا راپور رد کړ چې افغانستان د پاکستان له لارې د هند لور ته د ترانزیت له غوښتنې تیر شوی دی. بل لور ته پاکستان ته د افغانستان له لارې د ګازو د پایپلاین د تیرېدو هڅې په افغانستان کې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي د ټاپي د پروژې د ګټو او د هغې په وړاندې د پرتو ننګونو په اړه د هلمند له ولسونو سره خبرې کوي، او د دې ولایت سرحدونو ته د ورپیښو ستونزو په اړه به د هغو قومونو او مشرانو سره خبرې وکړي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پراته دي. له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګل د جمعې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیت ته ټینګښ پاړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته لېږدوي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. منګل چې رسنیو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول وویل د ټاپي د نلیکې ډېره برخه د هلمند څخه تیریږي او د دې ولایت خلک باید د هغې په اهمیت او ارزښت خبر سي.
د ګاز د دغې نلیکې چې له ترکمنستان نه به راځي له افغانستان او پاکستان نه تر هندوستان پورې او ولسونه چې اوسېږي هغوی د دغه مهمې پروژې د ښېګڼو څخه خبرول او په عین زمان کې د ولسونو او د خلکو حمایت د دغه ملي پروژې څخه د دې تر څنګ به انشاءالله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې یم له مشرانو سره له سپینګیرو سره له ځوانانو سره به بېلابېلې لیدنې ولرم.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې په هلمند کې د ټاپي د پروژې د اهمیت او ارزښت ترڅنګ د غي د امنیت لپاره د دې ولایت ځوانان او قومي مشران سوي چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د دې نلیکې د تیرېدو سیمې ته نږدې خونړۍ جګړې روانې دي. دغه نلیکه چې د هرات کندهار د لوی لارې ترڅنګ به تیر سي ډېره برخه د هلمند په شمال کې پرانه امن ولسوالیو نوزاد موساکلا سنگین ګرشک او واشیر ته چیرمه تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګلول کده افغانستان په خاص ډول د هلمند اوسیدونکو او گاونډي وادونو چې د دې پروژې د امنیت تعهد کړی دی مرسته وکړي د ټاپي امنیت نیول کېدای شي.
سونځه خو واخن سونځه دا او مشکل دی خند کېدای شي خو خندونه به د ولس په هم کوي او له گاونډیانو سره د تفاهم د لارې به ان شاء الله د خندونو په لمن جوړولو کې کار کوو.
هلمند د ایران او پاکستان سره تر 2000 کیلومتر ډیر پرانستې پوله لري او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ یو شمېر کسان د دې شو برم چې په سیمه کې د افغانستان خاورې ته ننوتلي دا واڅه کوي چې یو شمېر تاسات چوکړي. د سرحدونو او قبایلو وزیر ول د دې مسلې څخه معلومات ترلاسه کړي دي او په دې شو خنشین کې د پروتو قومونو سره خبري دوام لري او د هغو په مرسته به دې شو برم چې ته ننوتي پاکستاني عسکرو باسي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د فبروري په ولسمه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پراک کې لمیشت لیکوال او ژباړون کې خان محمد ستانگزی سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون پاړه مرکه کړې ده. شاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې وویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړو لپاره غوره ده.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی تکور ودانای و ما زکه چې ریدا سیو کار وکړي چې اصلا د حکومتونو کار لري اکیډمیو کار ده په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډپارټمنټونه وی اکیډمیو وچ هغه دا کار کوي. خدای خر زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده. زیدی ته مبارکي وایم او دا کوم په کوم شکل چې وست د ګوګل ژباړنه ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په وړه سطح باندې استعماليږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرائیه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کیږي. دا ګټور خبره ده. په کار د چا کار اصلا اوس خو دوی د خلکې دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن د دوی اصلي مسولیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ورواچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا ده چې نور ژبو ته، ټولو ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي، یعنی اوس هم نیم نیمګړی دی. کار غواړي، نور کار غواړي، او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپله ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شی که چېرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار دا ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نشي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته که ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نه بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوي د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانانو دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونوځي او امکانات ورته برابر کړي وای. او کوم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ترجمانان پاتې دي چې هغوی کولای شي چې ترینه افغانستان دولت ترینه استفاده وکړي، په لږو د لږو تادیاتو په ورکولو سره کولای شي چې افغانستان ته د ښه کتابونه ترجمه کړي، نه یوازې د ګوګل په رابطه، په نورو برخو کې ترجمان. ځکه چې ترجمه داسې یوه لاره ده چې د مختلفو ژبو نه کولای شي چې مواد ترجمه کړي، خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپی رایټ قانون هم نه دی امضا کړی. نو افغانستان کولای شي چې د مختلفو ژبو نه کتابونه ترجمه کړي او د افغانانو د استفادې لپاره وړاندې کړي. دغه ترجمانان کوم چې حتی وتلي دي، فرض کړه په پرا کې اوسېږم، خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپله برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکم. یعنی دا اوس لکه ټول هغه چې دی ځمکه ټول نړیوال کلی دی د انټرنیټ له لارې نه. نو که زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې وم هلته مې کار کوو، یو شی دی. لیکن هغه نه دلته زه ښه کار کولای شم، ځکه دلته انټرنیټ اسانتیا مې ډېره منظمه ده، برق مې همیشه وي. نو که د افغانستان دولت وغواړي زه کولای شم په خپله برخه کې ورسره څومره مې چې وس رسېږي مرسته وکړم.
ژباړونکی او لیکوال خان محمد استانکزی و. په بنگلادیش کې د افغانستان او عربي متحد اماراتو د کرکټ لوبه روانه ده. عربي متحد اماراتو تر اوسه پورې 121 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او 14 اوور روان دی. او د افغانستان له لوري راشد خان دوه لوبغاړي دوه وکټې اخیستې دي. د کرکټ په اړه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله استانکزی سره نجیبې زمان مرکه کړې.
افغان لوبغاړي د دغه سیالۍ څومره لوبي وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په درېو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سه موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي د تمرینی لوبو وروسته، څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې 15 تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډاله ده. په عمومي معنی که درته یم، په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې دي، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سره دغه غوراوي پړاوونه به هم وځي او په آسیایي جام کې به هم دوی ښځلېږي.
او دغه لوبې څه وخت پای ته رسېږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څه وخت هیواد ته راستون سي؟
موږ لومړی سیالۍ په 19 تاریخ ته، دویم په 20 ده، دریم په 22 ده. که چیرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایي جام کې به تر شپږم د مارچ پورې مصروف وو. او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ د هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله سنګزی و. د کرکټ حال دا دی چې عربي متحده اماراتو 122 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نبی په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. 2:13 شپې لنډ خبرونه له فرشته جلال سید څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی درستیز نن په پرون په کندوز کې له خبريالان سره خبر کوي چې په دې ولایت کې کشفي عملیات بشپړ شوي او ډیر ژر به پر اساس تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولې چې تروریستي ډلو ته وسلې او مهمات لېږدول. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړي چې د صادراتي برق حجم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې لډیر مدیر رئیس د کابل ښار په زیاتو سیمو کې برق نسته، انټرنیټ قطوي او په ډیرو سیمو کې حتی خلک د تشاک پاکي اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او 9 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې د متحده عرب اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې په بنگلاديش کې روان دي. د ملګرو ملتونو سر منشي خبرداری ورکړ چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. او د روسیې د حکومت پر انټرنیټ پاڼه ویل شوی دی چې دغه هیواد ارمنستان ته 200 میلیون ډالر پور ورکړی ترڅو وسلې ورباندې واخلي.
اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګر خزو فدراسیون وایي چې په روان 1994 کال کې افغان خزو ته د لاسي صنایعو په برخه کې ډیر زیان رسیدلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلجان زمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روان لمریز کال کې د افغانو سوداګرو خزو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخامخ دي. همداراز افغان خزو ته د مارکیټ نشتون یو بل ستونزه ده چې میرمن زمری ورته اشاره وکړه.
د بخش صنایع دستي
نموري وایي د لاسي صنایعو په برخه کې له افغانو خزو سره هیڅ یو اورګان مالی ملاتړ نه دی کړی. افغاني سوداګری خزې تولید کوي خو د خرڅلو لپاره یو مشخص مارکیټ او بازار نه لري. نموري وایي چې افغان حکومت د خزو چارو وزارت د سوداګری او صنایعو خونې او د سوداګری او صنایعو وزارت سکل د خزو سره هیڅ راز د پام وړ همکاري او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون مشر وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د خزو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې د صنعتي پارکونو د غصب شوو ځمکو په اړه حکومت تصمیم نه نیسي. د غیداري مشر قربان حق جوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د صنعتي پارکونو 2000 جریبه ځمکه د زورواکو او د سیمې د خلکو لخوا غصب شوې ده. حق جو وایي چې د ځمکو د غصب مسله د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې ته وړاندې کړي خو په اړه غور نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د غصب مسله افغان سوداګر په اندېښنه کړي او دغه مسله دوی ته یو لوی سرخوږی جوړ کړي. د کابل په صنعتي پارکونو کې ټول ټال 2000 جریبه ځمکه د سوداګرو لپاره موجوده ده چې 2000 جریبه ځمکه د زور وکانو لخوا غصب شوې ده. او د کونړ د لرګیو صنعتکاران شکایت کوي چې افغان حکومت د لرګیو د قاچاق په مخنیوي او د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کونړ د لرګیو د برخې دو تنو صنعتکارانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هر ورځ په دغه ولایت کې په خپل سر ځنګلونه وهل کیږي خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې لرګي له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایع خونیو مسؤول میرویس افغان هم دغه مسله تهیدوی او وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کیږدي نو د لرګي قاچاق د بند کړي او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاقوي باید سزا ورکړل شي. د خبرونو پای
په اقتصادي خبرونو کې مو دا خبر هم درلو چې په کونړ کې نجاران او د لرګیو صنعتکاران شکایت لري چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی دی او له دې عمله د دوی کاروبار ته زیان اوښتی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له کونړ روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې د پار راټول شوی و چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اوتاق تجارت یو تن مسؤل حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجود دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کېږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکار، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلی کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورت مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو همدغه لرګي د پاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټل مو پرې آباد وي، هوټل مو شړی دي. په بازار کې مو دکاندار چې شریش زلفې میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ دی، دغه دکان تړلې دی. نجار چې په نجارۍ فابریکا کې کار کوي هغه بیکاره دی، هغه چا چې ورته په شا باندې لرګي راوړو هغه بیکاره دی، هغه داري ماشين چې ولاړو هغه په لرګي را کوو د نجار د پاره ماده
کو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی. هغه وای ک حکومت غواړي چې د زنګلونو وهلو ته د پېټکې کېږي نو د لرګي او قاچاق دی بند کړي او هر څوک چې زنګل وهي او یې قاچاق کوي ودی نیسی او سزا دی ورکړي.
زنګل ننم کته کېږي، پرونم کته کېده، سبام کته کېږي او لاس کاله بادم کته کېږي. د زنګل قطع او د زنګل د قطع مخدیوی د نجار په پرواسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګي استعمال کړي په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچر او د خره کرا نه شو برداشت کولای چې پاکستان ته وړي ولته خرچ کم چې خلرګي دی. وسم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاقيږي او د قاچاقو مخنیوي هیڅوک نشي کولای.
میرویس افغان وای دوی ته د خام موادو د نه رسیدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټول کارخانه بند دي او په زرګونو کسانې بیروزګار شوې دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15000 نواله تر 15000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو په راوړلو بندیز لري کړی.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
وختونه ودا د موږ کار ازل چې موږ تبعي سره مخشلو اتل کسانو پورې ما سره مطلب دا بیروزګاره کنه سره زما او د ځای کرایې لمانی ده او خرچه رمانی کیږي مطلب نو دې د جوشو چې وې تخته بکم تر بده
تب اسحاق ده د کونړ او سیدون کې هم د ولایت موږ اوس فابریکه تړلې دي او بند دي. موږ باندې داغه دګین خلکو کارونه پاتې دي، پیسې را نه ساري کړې دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بل نه کیږي. موږ د حکومت د غوښتنه چې موږ بل څه تیار نه کیږي، خپل کار ته به موږ تیار کی او د خپل کار ته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخانه نیول کیږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه مطلب پیسې کې پاکستان ته موړل بلی سره ختم چې خاص ذات دی، خو موږ غریب سړی ته مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګو، په افغانستان کې مصرفو، ول د خوساکي خرابيږي هغه به هغه باندې
ځنګل وهل جوړو دوام لري، هغه د بده سره خاطر دوام لري. جاګنه انډ لرګي وباسي هغه انډ ټول قاچاق کیږي. بل ولایت تمنګ ته لرګي ارکل لرګي موږ نه آزاديږي او قاچاقبر دلته ورکو په کندګل کې واخلو، زوړ لرګي واخلو، قاچاقبر ته ورکو سار مانځو خدمت دکان مخته کته کلی موږ ته اوس خپل آزاد نه دي.
یعنی قاچاقبر راوړی شي تاسو نه
قاچاقبر راوړی شي موږ نه راوړی.
په کونړ کې د اوتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو ته انتقال بندي دو سره د دوی او د ګمرک په اوایدو کې کمه راغله دي.
د ګمرکاتو چې کوم اوایدو په غیم غیزه شو د هم زموږ د اوتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دي په دې باندې ډېر دغه وکړه چې مخکې مونږ تقریبا 1,00,000 1,50,000 افغانۍ ماهانه اواید ورکول. اوس مونږ د مرکز نه چې مونږ ته شي راځي هغه راځي مونږ بس پهلن مونږ اواید نه لرو.
د کونړ مرستیل والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه 3 کاله وړاندې د ولسمشر کرزی لخوا ورکړل شوې وه او د جدي په میش کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولې دي.
په مواد د جرات مآب جمهور رئیس صاحب د حکم لمخنه دلته آزاد شي او ټاکلې موده درلودله او په ټاکلې موده کې دا پخ مواد چې براتو دروازې او د کړکې او شدار او د میز او چوکۍ څخه دا موده د ختمه شوې ده فعلا لپاره.
هغه وای دوی هم کوخخ کوي چې د سنتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو لپاره کومه لاره پیدا کړي.
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و، موږ د اسرم دا خبره شریک کړله چې د کونړ خلک، د کونړ ولسونه، دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی، کاروبار نه لري، د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي، ولې تر دې دمه څه نه دي شوي.
مرستیال والی وایي دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي.
موږ د قاچاقو خلاف یو، قاچاق په قطعي ډول باندې موږ دلته بند کړي، دا د قانون خلاف ورزي ده، دا د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازه نشي ورکولی. بنان موږ خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق، که هغه په سلیپر وي، چتراش وي، که هغه په نورو برخو کې وي، دا په قطعي ډول بند وي او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني صبغه ورکړي.
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوی لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لاره نور زینو ته قاچا کیږي. څه مو د وړاندې د لرګیو ډکه درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو، د کرکټ حال بدل کړو. د کرکټ لوبه د افغانستان او عربي متحده اماراتو د ټیمونو ترمنځ روانه ده. عربي متحده اماراتو په ولسم اوور کې چې ولسم لا بشپړ شوی نه دی، 115 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان تر اوسه پورې لا بیټنګ نه دی پیل کړی. د شلوره لوبه ده د آسیایي جام د لوبو په ترڅ کې. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به واورو. او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولیدې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږیدلی و چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ له سرنقلا له کنجال نه مندس خستاسر په نماز کې زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنگین ولسوالۍ په سرنقلا کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو ولله بالله یا دا مهاجرین خواران څه سي نو خدای دې یو یا سوله خو ستاسو په لاس کې دی، سوله سره وکړي چې دا مهاجرین خواران خپل خدایو ته ستانه شي. په ولله کې دا دوه کاله کېږي چې هیڅ مزدوري په خدای کا کړي. په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، دا سنگین ولسوالۍ کې امنیت راولي، یا یو چې یا ورلاکه یا یو ونیسه نو خدا نه کېږي. دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرد ورځ اوانونه چې دربې دې راغورځي، خو ماشومان شهیدان یې دا یا ولکه یا یو می سوا سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگیر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص طرف اړیکه کیما. لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایاس او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایاس. دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه پېکوله. اوس په هلته زه یو لنډ مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کې زموږ سره داسې زیانونه کېږي، نه تنها چې یوازې زموږ سره، د ټول ولس سره دلته چې وي ډېر زیانونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چرونه کېږي، اندارې نه پرېښي، حتی ماشینان وټل په ما ته وایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټول چروي او د خلکو سره ډېر سخت زیانونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیت باجان د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله ده چې راته نشرې کوي.
وروره په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې یو لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی ظلمو پیدا کړی چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واخلي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مسلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ ته محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټولو رایې درکړې. د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خاص اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی د اوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ، راسئ یو څوک. زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه بروزګان ولایت مسجد اساس اول سوالی ته خطا شو. زه پیغام پریزم رحمت الله رئیس دولت موږ د ملي ورز خبر تازه دی. خدای دې وکړي چې لازم موږ پیغام پور کړي چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه عباس کې یو خاطر طالبان، یو خاطر دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، دا زاجر ادو سونه کاسون. السلام علیکم، رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبل څو رسوري نه مخه فرایله نه ولیدل. موږ په بلبل څو رسوري کې هم دا و چې په جین توفا او ازنا راځي چې پر خلک باندې کاری جهاته چې یو څه هم نه ويستوي. بیا د ملت پر خلک باندې ګیسیان توفونه او انونه کاریږي. زموږ د دولت خدا غوښتنه چې دا اردو ته یې سي دات واخلي. هغه سي چې هغه د دې په قانون کې د خپل د قانون مادي د خپل عملي کې د اسلام او د شریعت مادي نشي عمل کولای. د قانون مادي د عمل کې چې پر ملت باندې دا چې د سیان ورېدل یا د سیاوانو ورېدل بدون جنگ دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اصول ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې دا سی قانون دی کې پر ملت ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په خپل پښتو کې اساس پښتو د ملت د دې څخه وشته دی په دغه ظلم سره. دا به هم زموږ دی اصل به ملت ټول ورته بریدلی. دولت په خود به خود سره چې په څه وي موږ دا غوښتنه ده چې چیرې دوی دا شي ظلمونه وکړي. دا زموږ د ملت فزیان دی، زموږ د افغانستان فزیان دی، زموږ د اسلام فزیان دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا کارونه دي بند کړي او ولسمشر یې دې مخنیوي وکړي او د اردو پولیسو اربکان ته د کمی هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې. والسلام.
السلام علیکم، زه ملا محمد یاسین اخوان د فراده ولایت د بلبلک له ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې پټوان پر ځان پېچلي پټوان موسېږي او دوی دا دغه دی چې یو ټاک پر وسی دی ملکی خلک ولي. دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ رسو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي، هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد شي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام.
دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدې، که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خبرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې وحده ستاسو پوښتنې پکې ځواب سي. خو بیا هم ژاڅه کو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پښتني له دوی سره شریک کو. اوس به لکه چې د خبرونې په سر کې ویل، د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونو په اړه یو مشترستول دي او سره شخې دي لیدي. لومړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم، ما فیام دار زیو تن سلطانانه د هرات ولایت په زرمون د سوالي مایوب پاتش پته کې چې ورس کال د عمر او هغه وخت خپل شپې د لاس ور کړی دا تر هو څه پرې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې د ځان سره ونی سم او د ما یې د ما خپل سره اړو په هر ورګاله چې ورګم اول دا را توای چې دا د قدمه د هو وس بندې سره کې ته حکومت نه ورکو کېږي بیچاره معایوبه خلک چې دلته بیا لاس شو دې کوزینه سره بیا دولت معاش خری پاتې موږ چاره او موږ علاج څه شي و دا د بل څه ما ورن خیر اله له ما چې دا یو فارې کې یو لار شوونه دا معایوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه آسان لا شوره و شو. سلام
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادي راډیو محترم ادارې ته اوندارنګ ټوله هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی. موږ دا شهیدینو مریدینو مرشته او روزانه دا پروسه کال ما شه موږ نه دی اخیسته. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې ازما خلک ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ دا ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات دی. خلکو کتابچه جوړې کړې لزانو نه هغه ماشونه اخلي دا مېبین اور سره ټچ دی. کوم خلک چې راموونه بي واسطي او د الله سره کوي دوی له راځان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ ترا کې نور مخ نه نسم په مخ هم خښ. اما چې خان يم غرور د غزنی ولایت مقاله ولې فعالیت متماس نه ولای دا زه په خپل یو معلول نفر يم په سترګو باندې معلول يم. دا 5000 افغانۍ چې دا دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور ته پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډیری چې زه په خپل تعامل را بدل کړم د میا چې کله 5000 افغانۍ به چې موږ کار نه څه کولای مزوري او ستاره بلې موږ نه څه کولای یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې موږ وسیګو ولا کوم کور ته څوک لا ورته دې مور سره اخیستی یو پلاس راخسی هر چا په راخسی مو وړ چې یو مرستون جوړ کې تاسو موږ لپاره مرکز کې یا په دلته لمست ارج کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبینو ته مننه کوم سلامت وتی.
مننه محترم دوست تاسو رغم د تخ پور کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت لویان علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په کټه به وورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. در جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزید که امی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم بخاطر خود معلولین بود، بخاطر از این که همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شود و هر قدری پروژه ها کوتاه‌تر شود و شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خواست بیستاده و یکی از عزیز و عزیزای خود از بیستاده، اینا بتانن که با مو معاشی که مستحق هستن برسن. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که با عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق همین پروسه حقیقتیابی و به ادامه از این امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقا این در گذشته قلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی طی میکردن. همین جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که 1% حداقل به ما قائل شوید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس هم روابط که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیز را شما تایید میکنه؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداره. مگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنهای ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشان امی معاششان به فامیلاشان کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه رو میکنن که باید وزارت برشان معاش هایشان زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و 5000 به هیچ وجه برای یک خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امروز کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت میگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف میکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا می‌کند.
افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویان علي افتخاري وو چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ست او دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، شغل افتخاري وای همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ شي. د غرض د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې و، دی وای چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چاري ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې شي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې در سره شریکو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com